سپینی خبری.
رکو راست
سپینی خبری.
رکو راست.
در رکو راست یا سپینی خبری در خبرون دیرو درانو آوریدون کو السلام علیکم. پدی هیله چه جوړوغ او سوکال اوسی. امریکا وی طالبانو لپاره شرایط روخانه دی که پر رسمیت پیژندل غواړي شرایط دی ومني. ښکاري چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له بل پلوه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس وست ویلي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکني حکومت د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره یې تلیفوني خبرې کړي. ښاغلی وست د سه شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د مرغومې په 20مه په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو خبرو کې د افغانانو د حمایت په اړه د نړیوال تعامل، اقتصادي او بشري وضعیت، د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقوقو په اړه بحثونه شوي دي. قدر منوریدونکو، د بحث موضوع همدا ده چې جزئیات به د میلمنو سره راوسګړو. قربانم زن او شباشنا او زما همکار
حفیظ آصفی هستیم که یک جای با هم برنامه رک راست سپین خبری را گردانیدگی میکنیم. همین رقم که همکارم گفتن، در برنامه امشب با مهمانه ها تلاشای ایالات متحده برای آوردن حکومت همشمولی که طالبان به او موافقت بکنن همچنان ادامه داره. این موضوع را با مهمانه محترم برنامه آقای اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای سید خالد سادات لیدر روابط بین الدول در میان میگذاریم. اما قبل از همه مثل طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید.
رک و راست صحبتهای داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یوازې څلور قضیې ثبت شوې دي. د صحت نړیوال سازمان په ټویټر باندې لیکلي دي افغانستان یو بې ساري فرصت لري چې پولیو ویروس ختم کی او نړۍ د پولیو څخه پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2022 کال په داسې حال کې پیلي چې د پولیو ناروغۍ لامل د هر ماشوم په تلف کېدو بیا هم په خپل ژمنې او تدبیر کې متزلزل نه دي. د طالبانو د حاکمیت صحی مسولین وی په افغانستان کې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي د خوارزواکۍ پرانځ اخته دي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا ناوري.
د طالبانو د روغتیا وزارت معاونیت ویلي په ماشومانو کې د خوارزواکۍ یو علت د ټولنې بې خبري ده او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د افغانستان د صحت سکتور سره مرسته وکړي. د طالبانو صحي چارواکي وایي د نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې لخوا د مرستو بندولو نه وروسته په افغانستان کې هغه روغتونونه او کلینیکونه د ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوي چې بهرنۍ مرستې او امکاناتو لیګل ورته بند شو. چارواکو د مهاجرت د نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس سره د مجادلې لپاره د محلي روغتونونو سره د مرستو په مندلو کې همکاري وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سیشن بی پورزي خبر ورکو چې په افغانستان کې بشري بحران ذکر رامنځته کیدونکی دی چې د افغانستان د اقتصادي نظام د ناڅاپي ړنګېدو وروسته 9 میلیون خلک د وچکالۍ د زیانونو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورزي د روان 2022 میلادي کال کې د بشري بحران د مخنیوي په مقصد د نږدې 5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت وی ازبکستان افغانستان ته په وارداتي برېښنا کې 60% کمواله راوړی دی. یاد شرکت د چهارشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي ازبکستان دغه کار د افغانستان برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړی دی. یاد شرکت دام ویلی دی چې ازبکستانی چارواکو د برښنا کمښت تخنیکي ستونزه بللې ده او ویلی دی چې په افغانستان کې په تیلي مرجان سټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې او دوی پرې کار کوي چې له کبله یې افغانستان ته د وارداتي برښنا په لیږلو کې کموالی راغلی. د چارواکو په وینا دا ستونزه به د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې حل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ناټو سازمان عمومي منشي د روسیې استازو سره نن په بروکسل کې لیدنه وکړه. د ناټو سازمان او د روسیې جګپوړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د جنوري په 12مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ولیدل او په خبرو کې کوښښ کوو چې د اوکراین په اړه خپل لانجمن اختلافات لري کی. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اختلافاتو کمول عاقلانه اقدام بلل دی او ځینې امنیتي وړاندیزونه یې هم کړي دي. د بروکسل لیدنه په داسې وخت کې وشوه چې روانه اونۍ په لوړه کچه ډیپلوماتیک بحثونه کیږي او د امریکا په مشرۍ کوښښ کیږي چې د هغو پوځي تدابیرو مخه ونیول شي چې د واشنګټن په ګمان روسیه غواړي په اوکراین پوځي یرغل وکړي. ماسکاو د دا ډول یو تیری او حمله کول رد کړي دي خو په اوکراین او ګرجستان کې د روسیې پخوانیو اقداماتو د ناټو سازمان سخت اندېښمن کړی دی. د امریکا پوځ په 2021 میلادي کال کې نړیوال هوایی بریدونه کم کړي دي. د امریکا پوځ د 2006 کال په پرتلې په 2021 کې خپل هوایی بریدونه تقریبا نیم په نیم کم کړي دي. دا داسې بدلون دی چې د نظامي څیړونکو په باور یو علت یې د افغانستان نه د ځواکونو وتل دي او بل علت یې دا دی چې د جو بایډن حکومت د پوځي طاقت کارولو په ځای په ډیپلوماسۍ زیات ټینګار کوي. د امریکا د پوځ لخوا په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیه کې ټول هوایی بریدونه 510 ته رسیږي چې دا د وړم کال په پرتلې 43.3% کموالی ښیي. وړم کال امریکا په یادو هیوادونو کې په مجموعي ډول 980 هوایی بریدونه کړي او امریکا غواړي د داخلي تروریزم قضیو د حل لپاره یو نوې اداره جوړه کړي. د امریکا حکومت وی دوی یو نوې اداره رامنځته کوي چې د کورنی تروریزم اړوند قضیو په څیړلو او تعقیب کې مرسته وکړي. د حکومت په وینا د کورنی تروریزم تهدید او پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ معاون ماتیو وولسن د جنوري په 11مه یعنې د سیشن به پورس د کانګرس یوې جرګې ته ویل په پام کې لري د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ملي امنیت په څانګه کې یو نوی یونټ تشکیل کړي ترڅو د ترګرۍ اړوند قضیو ته څیړلو او حل ډاډمن شي. د دغه چارواکي په وینا په امریکا کې د کورنی تهدید کچه ډیره لوړه شوې ده. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل او د سپینه خبري یا راپورسته خبرونه اوریدونکو یاست. قدر من اوریدم کو میلمانه درته معرفی شوی دی خو هیله ده چې د تلیفون په لیکای او زمون غږ اوري. ساده څه ستړی مې شخ پرونه ته
مننه. تشکر ډیر مننه.
اتمر څه تاسو هم خره خلاص
ژوند یو سي مننه. سلامونه.
موضوع هیله ده چې تاسو موضوع اوریدلی چې د امریکا وای طالبانو لپاره شرایط روښانه دي که په رسمیت پیژندل غواړي شرایط د اومني او دوی دای هم ویلی دی امریکا چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبان د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی مشر ډاکټر عبدالله سره هم کتلی دي. په ټوله کې غواړم د قدرمنو میلمنو نظر پې واخلو. اتمر صاحب تاسو څه وایي چې د دې دوه کتو مقصد و چی
بله، و بخصوص یک مسئله دیگر که ما میخواستم اضافه بکنم که پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین تماس رسمی و رسانه‌ای یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی با آقای کرزی و آقای عبدالله است. آقای اطمر بفرمایید.
بله، آمریکا د چی پلاته کده او طالبان څه غواړي؟
تشکر. سلام مجدد بر شما و بر تمام شنونده عزیز. باور بایست که دید مردم افغانستان و دید طالبا و همچنین دید دولت امریکا در مورد یک حکومت امشمول کاملا متفاوت است. امریکا چیزی که می خواهد به او طالبا باور ندارن و مردم چیزی که میخوان به اون طالبا باور ندارن. طالبا عملا امروز چنین نظام میکنن که اوی دولت ما مشمول است. به این معنی برداشت از اوناییست که از قوم‌های مختلف به این حکومت مردم شریک هستن و این بیتاره یک دولت مشمول باشه. یعنی پیش از اونا به باوروه که ایروی دولت فعلی که سرپرست ایران شده هم شمول است، ولی مردم افغانستان برداشتشان نیست که هم شمول با برای افراد و کدرهای متخصص متعهد که در فساد و در رشوت و در مافیاها و در غصب زمین و دیگر معاملات تا امروز دخیل نبوده باشند. اما شمول به معنی از این نیست که شما چهره های تکراری و فاسد و رشوت خور گذشته را دوباره سر مردم حاکم بسازین. این برداشت مردم عام است. ولی امریکایی ها و شاید هم قدرت های بزرگ دیگه از هم شمول تعریفشانی است که اونا همون مهره های خاص خود را بخوان که در حکومت جا بجا بکنن که تازی تاریخ بتانند که سر هر نوع نظام که در افغانستان حاکم باشه ایرا ایوال نفوذ کرده بتانند. اینا و باورمه ایست که این سه دیدگاه هم بسیار دور هستند. تا جایی که دیده بشه طالب و احدوز جواب مثبت به این ندادن و ما باورم نمی کنم که طالب ها به این خواست امریکا و یا هم خاص مردم افغانستان تمکین کنه و اونا امی فعلا چیز را که دارن اینا فکر میکنن که این امی به نظرشان درست است و ای که مردم یک تصور از خود حکومت طالبا داشتن و فکر میکردن که طالبا امروز با طالبا 20 سال پیش فرق داره، اون تیوری هم به اصطلاح غلط از آب در آمد و امروز که میبینیم روز بروز او عقاید سختگیرانه تر سر مردم ایمال میشه و طالبا امو دید منفرد خود که دارن با امو حکومت داری را و پیش میبرن.
بله، دیره منان اتمر سب سعدت سمیربانی و که ساس نظر خوالو چه تقریبا داغه پینځه میشت کی د طالبانو د ریز معلوم دی د نړیوال ټولنې کوم خواسته چې هغه معلوم دی، مګر امریکا وایي چې تر اوسه پورې هغه څه چې د طالبانو حکومت نړۍ سره وصل کولی شي یا تعامل ته نږدې کولی شي یا رسولی شي هغه شرایط تر اوسه پورې طالبانو نه دی پوره کړی. اوس چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته لوړ رتبه پلاویزي او هلته د پخواني ولسمشر او د ملي مسالې د عالی شورا د پخواني مشر دوی سره کتنه کوي، امریکا څه غواړي، د څه شي په لټه کې ده؟ دا اوس
مننه، تشکر ډیره مننه. زه فکر کوم چې درې خبرې ډیره مهمې دي. لومړی دا چې د طالبانو عامه ذهنیت د بده مرغه ته پورې نه ده بدل شوی. د طالبانو هغه سیاسي فکر چې دوی هڅه ته د یو وسلي او د یو حربي الی په توګه باندې ګوري له بده مرغه ته پورې په هغه فکر کې منحصر پاتې شوی دي. د نړۍ سره تعامل ورته حتی یو مردود مسله ښکاري. تر ډېره پورې دوی تر اوسه پورې هماغه د 1969 کال په اتکا باندې روان دي، هماغه فکر باندې روان دي. یو ستر چیلنج طالبانو لپاره تر څو دغه ذهنیت بدل نه شي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې پاتې اوسېږي. وضعیت ډېر ژر بدلېږي نسبت ذهنیت، تر څو چې ذهنیت بدل نه شي وضعیت نشي بدلېدلی. نو بنا پر دې باندې زه فکر کوم چې اوس وخت کې د طالبانو د وضعیت او د نړۍ سره د تعامل د وجهه لپاره د دې ذهنیت بدول مهم دي او دا تر اوسه پورې منجمد پاتې شوی دی.
زموږ
خبر دا ده چې هغه فشارونه چې په طالبان باندې وارد شوی وي هغه چې یو ورسره په نظر کې ونیول شو نور په نظر کې ونیول شو. درسته خبر ده چې امریکا او نړیواله ټولنه طالبان سره عمل غواړي تعامل غواړي نو هغه هیوادونه چې پر طالبانو به مستقیم فشار د نظر لکه پاکستان عربي هیوادونه نور حتی تر ډیره پورې چې ایران په یو مسره کې په ښکلو د طالبانو سره د هیوادونو سره به تعاملات ترسره شي او دغه تعاملات به د فشار په توګه باندې وسیږي. فرضاً که پاکستان تر قوي فشار لاندې شي باور لرم چې پاکستان کولی شي طالبان دې ته واداره کړي ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان د پاکستان لا دیګر کوي هم د پاکستان د طالبان لپاره لا دیګر کوي هم د پاکستان د طالبان لپاره د رسمي پیژندنې حتی امریکایانو د لسم د ډالر د کنګرشي پیسو غوښتنه همدارنګه په نور نړیوال سیاسي مستوا کې طالبان پرمندګي خبره کوي. کله چې پاکستان په نړیوال سیاسي مستوا کې طالبان پرمندګي خبره کوي بیا ولې ور باندې قوي فشار نشو ورته تر څو طالبان واداره کوي خپل تعاملات بدل کاندي. درې مهمه خبره چې مطرح کیږي هغه فکر کوم راپیل کړی لپاره امریکا په هغه مسلو کې چې دوی په افغانستان کې یا د افغانستان په اړوند کوم سیاسي رول ادا کوي دوی راووتل د امریکا دراوته سره دوی د اوس په افغانستان کې په سیمه کې حتی په افغانستان کې او د افغانستان په داخله کې د امریکا رول تقریبا صفر ته تللی نو دغه حالت امریکا لپاره قابل د قبول نه ده. دغه حالت امریکا د سیاست لپاره د امریکا د سیاسي مشنری لپاره قابل د قبول نه ده نو بنا پر دې د راتلونکي لپاره به داسې یو تعامل ترسره امریکا کې خپل ځای پیدا کړي ترسره امریکا د لوګ څخه خارج نشي. نو زه فکر کوم دا ډېر مهمه ترې دي ول دغه درې نقطې چې اوس پورې له بده مره پرمختګ نه شوی.
تشکر آقای سادات. جناب آقای عتم در حالی که دور احوال مذاکرات ایالات متحده نماینده ایالات متحده با طالبان به نتیجه نرسید و بالاخره طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کردند، دور دوم مذاکرات هم آغاز شد. در حالی است که امریکا برای اولین بار تماس گرفته با چهره‌های قبلی حکومت پیشین افغانستان، آیا فکر میکنید که با در نظر داشت مسائل اقتصادی، فروپاشی نظام اقتصادی، مهاجرت ها و بحران بشری در افغانستان، طالبان حاضر خواهد شدند که در این زمینه کمی هم عقب بگردن و از خود انعطاف نشان بدن؟ نظر شما چیست؟ آقای عتمر؟
اتمر سبغا گاوری؟
بله.
اتمر سبغا گاوری؟
خب تا دوباره آقای اتمر رو بگیریم. جناب آقای سادات، همین سوال راجع میکنیم به شما که فکر میکنین که در چنین حالتی که طالبان از نگاه تحت فشار قرار دارن، فشارهای امریکا باعث شود که طالبان در زمینه حکومت همشمول هم از خود انعطاف نشان بدن؟
می فهمم تا حدی میتونه که این فشارها مثبت واقع شوه و مثبت حساب شوه و شاید نتیجه بده. به خاطر از اینکه امریکا در سیاست بین المللی و در سیاست جهانی کردار ادا میکنه یا رولی ادا میکنه که تقریبا یک قطار سیاست یک قطاری یا یک سیاستی که در منطقه کشورهای حامی هم داره، کشورهای داره که زیر اثر امریکا هستن، اونا به چشم امریکا را میبینه که چشم امریکا خودم سو میره. بنابراین تا یک زمان تا یک حدی این میتونه که این مؤثر واقع شوه، مثبت واقع شوه، مفید واقع شوه. اما ما فکر میکنیم که طالبان که تا درون یک تغییر ذهنیتی در مبین خود نیارن، فکر نمیکنیم که این فشارها وارد شوه. یک مسئله رو میستن که امریکایی ها باید تنها باید دری معضله دری مسائل تنها باید عمل نکنه، تنها باید پیش نرن. فرضاً ای در افغانستان چون ذهنیت عمی در درون طالبان یا در خود درون ذهنیتی طالبان ای به اینا به این عقیده هستن که ما امریکا به فشارهای امریکا تسلیم نمیشیم، ما امریکا را شکست دادیم، ما امریکا را از افغانستان خارج ساختیم، بنابراین خواست امریکا را نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که یکای حل میتونه که اینا باید بدانن که این خواستای امریکا نیستن. خواستای امریکا شاید پشت پرده چیزای دیگه باشه از طالبا، ولی چرا روسیه طالبا را برای سیت نمیشناسد؟ چرا کشوری حامیشان پاکستان که کشوری حامی و اصلی بر طالبا هستن اینا را برای سیت نمیشناسد؟ چرا کشورهای اسلامی طالبا را برای سیت نمیشناسند؟ ما فکر میکنیم که این وضعیت و این فشارها و یا خواستهای تنها امریکا باید تعریف نشه. ای خواسته های هستند که از حتی مردم افغانستان می خواهد که طالبان باید در حکومت خودشان در سیستم خودشان یک تغییر کلی به وجود بیارن. این مردم افغانستان می دانند که طالبان به حالت کنونی بیش رسته نمی تانند. مردم افغانستان می دانند که طالبان حتی به وضعیت کنونی 5 ماه تا 6 ماه دیگه باقی مانده نمی تانند. بنابراین این برمی گرده به یک تعریف کلی، و تعریف کلی هستند که طالبان از نگاه حقوقی، هم از نگاه متنی، هم از نگاه شکلی، یک تعریف شخصیتی حقوقی بین ملی برای خود نگرفته. اینا فقط یک کتلی جنگی مانده، یک حربی جنگی مانده. طالبان فکر میکنه که ما در جنگ هستیم، اما این باید تغییر بخوره، این وضعیت تغییر بخوره از خود درون طالبان. و گپ مهم و نقطه مهم هستن که در اینجا طالبان یک بهانه میکنه که ما چون نظام این یک بهانه است که نظام گذشته فاسد بود، نظام گذشته در اینجا ماجراجویی بودند، در اینجا یک شکل از اشکال نظام قبلی را یک نظام فاسد خطر میکنه و به مردم خودشان و برای اشخاص و افرادی که در نظام گذشته کار میکردن اینا رو در سطح خودشان جا نمیتن. این یک بهانه شده میتونه، اما این را از فکر گذاشتن که در افغانستان تنها به میلیون ها کودک که از 2001 تا 2020 اینا به مکتب رفته، پونتون رفته، ماستری خوانده، اینا چی کنه؟ اینا کلشان فاسد نیستن، کل تقریبا در نظام گذشته بیشتر از 3 میلیون مردم کار میکردن، اینا کلشان فاسد نبوده و نیستن. این یک حالتی میخواد که به طالبان باید بدانن و اینا باید سر خودشان کار بکنه که ما در حالت کنونی نه برای مردم افغانستان بنافشان تمام میشم، نه برای منطقه و نه برای جهان.
بله، بنایت تشکر آقای سادات.
کوروادا سادات صاحب، تاسو د ذهنیت د بدلولو خبره څو واره تکرار کړه. کچیر د طالبان د نړۍ د شرایط ومني، مثلا د نجونو د یعنی بشري حقوقو ته توجه ډیره وکړي، پر ټوله کې ښځو ته د کار کولو حق، نجونو ته د مکتب حق او نور بشري حقونه، مثلا د ټول شمول حکومت چې ټینګار پی کېږي نړیواله ټولنه غواړي او ضرورت دی، دا ټول مسایل په پام کې ونیسي، په کومو شرایطو به دوی کار کوي دا څومره مهمه ده، په کوم ذهنیت به افغانستان حکومتداري مخکې ځي دا څومره مهمه ده. فکر کوي چې که دا ټول د فشارونو سره سره طالبان د نړۍ شرایط ومني، داخل کې چې کوم غوښتنې کېږي، خصوصا ښځې راوزي لارو کوڅو ته د خپل حقونو دپاره، دا ټول شرایط اومنل شي، اما ذهنیت هغه څه ته آماده نه کوم چې ایجاب کوي، دغه وخت ایجاب کوي. فکر کوي چې بیا هم نړۍ به ورسره توافق ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې د طالبان لپاره مهمه دا ده چې دوی باید د یو دولت تعریف واخې مخبر خبرې کوي. یو مسله دا ډیره مهمه ده، خو د حقوقو برخه مثلا یا د بشري حقوقو برخه مثلا یا د بیان ازادي یا همدارنګه دا یو سو مثالونه دي، ول ډیره مهمه مسله دي چې هغه به هغه باندې بحثونه وشي.
یعنی مقصد ده د کوم طرز دید چې اوس د طالبانو حکومت لري، کوم طرز دید چې لري، په کوم رقم چې حکومتداري کوي، همدغه حکومتداري په همدغه چوکاټ کې په همدې طرز دید کې که مثلا ټول شموله چې دوی خپل تعریف کړي دي، کوم تعریف دوی ځان ته ورکړي، یا د دوی په نظر دغه شرایط ومنل شي، اما طرز دید همدای چې دا وسته شکل د حکومت داره هم دسی چې دا وسته نړیوال ټولنه ته د قناعت وړ وي.
زه فکر نکوم چې په روان وضعیت کې یا د طالبان روان وضعیت سره چې اگر چې دوی ځان کې تغییر هم راولي، هغه تغییر چې نړیوال شرایط دي، ولی ذهنیتی تغییر ونه خوري، زه فکر نکوم چې نړیوال سره تعامل ته ماده شي. ګوري د ټولګډونو حکومت تعریف یوازې دا نه چې طالبان کوي، د ټولګډونو تعریف دا هم نه چې سیاسيونه کې شي او غواړي چې فقط د خپل منافع لپاره یا د خپل ګټ لپاره طالبان سره تعامل ته لاړ شي. فرضاً پخوانی سیاسي سیری او هغه سیری چې هغه مطرح سیری وي، مهم انده چې هغه په افغانستان کې اندرول کړه ادا کاندي. مهم انده چې افغانستان خلک په دې حکومت کې ځان وګوري. امداوز زما بیرغ کم ځکه دی، امداوز د افغانستان د خلکو ملي سرود کم ځکه دی، امداوز د افغانستان د ارزښتونو کم ځکه دی، امداوز حتی د افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي خپل نظر ابراز کړي. مې بنا پر دې دغه مسلې چې تر څو طالبان په نظر کې ونه نیسي، زه فکر نه کوم چې طالبان مختلف شي. یو مسله، دوی مسله دا ده چې منګ مو یو چې په خاني هغه چارواکي چې هغه په فساد کې ښکېل او هغه مفسد او هغه بلنګونه او قصرونه او تجارتونه او ډېر مسالې درلودل، هغه ته د پنځم کې ځنور کې د افغانستان خلکو وختونه هم ده. اما په عین زمان کې افغانستان یوازې د دې درې یو څلور طالبان نه دي چې فقط د ټول د سیستم راسته او د خپل جنګیالي پورې منحصر کړی دی. افغانستان اته به شمول نه ودی شمول نفوس لري او هر وګړی د افغانستان حق لري په نظام کې کار وکړي، هر وګړی حق لري تر څو ځان انتخاب کړي او یو بل څوک انتخاب کړي. مې بنا پر دې دغه د افغانستان د خلکو د ارادي تعامل خپل د همشمولي تعریف تر څو چې د سیاسي نظام نوی چې پاره کې د افغانستان هر فرد یا مستقیم یا غیر مستقیم دول ځانونه ګوري زه فکر نکوم چې طالبان پر دې توګه مختلف شي او هغه شرایط چې پر مثال دوی سمبولیک استفاده کوي کده شي یو میرمن د کابینې برخه وګرځي کده شي یو میرمن د میرمن د موینانو په صفت باندې تعیین کاندي اما چې د بشپړ ازادي نه وسیږي چې د افغانستان خلکو ته د سرنوشت ټاکلو حق ورنکل شي چې د افغانستان د خلکو لپاره د رقابت کول په سیمه کې حق ورنکول شي د بنا پر دې د همشمول تعریف نشو همشمول دا معنی چې د افغانستان خلک به ستا کې هغه مخکې لاړ شي درسته خبره طالبانو حاکم دي طالبانو سره قدرت دي طالبانو سره وسطه دي طالبانو سره ټوپک دي طالبان هر مسلې د ټوپک زاویه نه ګوري اما دا تر اخره پورې نتیجه نشو ورکول تر څو چې د افغانستان خلک بیا هم هغه څه چې خپل ځان ته غواړي هغه باید غوړه کاندي تر څو چې د افغانستان خلک یو سیاسي سرنوشت لپاره له دې څخه نظر پوښتنه ونه شي له هغه څخه پوښتنه ونه شي ستا اساسي قانون ملي سرود ستا ارزښتونه ستا د دولت اساسي حقوق دا ټول مسلې په نظر کې ونه شي زه فکر نه کوم چې فقط په سمبولیک ډول باندې طالبان نړۍ سره تعامل ته آماده شي
تشکر آقای سادات. جناب آقای اطمر صدای مرا میشنوین؟ لحظه پیش تماس ما قطع شده بود.
بله.
جناب آقای اطمر، پس از اینکه نشستهای جهانی در مورد افغانستان، نشست در مسکو، در ایران، در پاکستان، سازمان کشورهای اسلامی، سازمان همکاری کشورهای اسلامی به هیچ نتیجه ملموس نرسید، به نظر میرسه که فعلا جهان با یک نوع سردرگمی دچار هستند و نبود یک پالیسی همسان و محکم در برابر طالبان. شما چی فکر میکنید؟
ما فکر میکنم دنیا منتظر عکس الاول طالب هستند که ببینن که اینا میتونن با همینطور یک نظام همکاری بکنن یا خیر. باور کلگی امی است که طالب ها در فکر خود در اول خود تغییر وارد بکنن و اینا جزء از جامعه جهادی شوند. یعنی روابط طالب ها، حکومت و نظام طالب ها با جهان در یک تعامل باشد. اما تا امروز که میبینیم روز بر روز طالب ها خود منزوی ساخته میرن و قسمه که سادات سیوان گفتن تا که فکر از اینا تغییر نکنن و اینا هنوز هم از یک گروه نظامی و جنگی و گروه سیاسی تبدیل نشوند و گروه تبدیل نشوند که اونا حکومت داری کرده بتانند، ما فکر میکنم جایگاه اینا در بین مردم نیست. بخاطر از اینکه شما قبلا اظهارات ملا محمد حسین محمد حسن آخون شنیدین که اونا گفتن که مردم روزی خود از خدا میخوان، یعنی اونا هیچ نوع مسئولیت در مقابل مردم احساس نمی کنن و مردم هایی تو فکر میکنن که اینا کلشان مثل چیزی که رعیت از ایناست و هر چیزی که اینا بگن اینا باید مردم را قبول بکنه، در حالی که مردم امروز در هیچ کجای دنیا حاضر نیست که اسارت قبول بکنه و به زور حکومت قبول بکنه یا ساستا ای دابانی از این گزارش پیدا بکنه. و به این باور هستم که و پیشنهاد میکنم بر طالبا اگر اینا خوبی و آرامی مردم افغانستان رو میخوان فکرهای خود تغییر بدن، هیچ کس مخالف از اینا نیست، در صورت که اینا واقعا به طرف یک حکومت داری خوب که به او آرا و افکار مردم احترام گذاشته شد و انتخابات باشه، آزادی بیان باشه، اقلیت ها خود دو ببینه، حق خانم ها و دخترها و مکتب رفتن و جز جامعه بودن و جز نظام بودن حقشان باشه، در اون صورت است که مردم آماده هضم و پذیرش از اینا خواهد بودن. در غیر از اون من گمان نکنم اگر هر قدر اینا کوشش بکنن که توسط برچه و توسط تفنگ و توسط زور بر سر مردم حکومت بکنن، این حکومت ها ناکام است. ما از روای بسیار گذشته را داشتیم از این نظام ها.
بله بنایت، تشکر از هر دو مهمان محترم، تشکر میکنیم و خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف گوش میدیم و بعد از خبرها بحث خود دوباره دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان جهانی صحت در افغانستان با ابراز امیدواری میگوید که این کشور فرصت بی سابقه ای برای از بین بردن فلج کودکان یا پولیو دارد. این سازمان امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که در سال 2021 میلادی تنها 4 واقعه فلج کودکان در این کشور ثبت شده است. این سازمان افزوده است که با کاهش واقعات پولیو در افغانستان، این کشور فرصت بی سابقه ای برای محو فلج کودکان دارد که می تواند جهان آری از پولیو را نزدیکتر کند. سازمان جهانی صحت تاکید کرده که برای پایان دادن به فلج کودکان در افغانستان تلاش خواهد کرد و تعهد این سازمان در سال جاری میلادی در این مورد تزلزل ناپذیر خواهد بود. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش تلفات کودکان در نتیجه انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخش‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونیسف با نشر اعلامیه گفته است که در تازه‌ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار مرمی هاون کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
با اساس معلومات یونیسف، این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار اتفاق افتاده و تمامی کودکانی که قربانی این انفجار شده اند دانش آموزان مکتب بودند. این انفجار به تاریخ 10 ماه جنوری در روستای بیگانان ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار با وقوع پیوست. ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری ناشی از جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان افغان بهای جنگ در آن کشور را می‌پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد.
کمیته محافظت از ژورنالیستان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط 3 ژورنالیست افغان شد که در توقیف طالبان به سر می‌برند. این کمیته حامی ژورنالیستان که مقر اصلی آن در شهر نیویورک است، از طالبان خواسته تا فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی ژورنالیستان افغان را به اسرع وقت از توقیف آزاد کنند. این ژورنالیستان که برای چینل یوتیوب موسوم به دوستداران کابل کار می‌کنند، به تاریخ 6 ماه جنوری سال 2022 میلادی همراه با رشاد عزیزی، برادر میلاد عزیزی، توسط طالبان در شهر کابل توقیف شدند. استیفن بتلر، هماهنگ کننده کمیته محافظت از ژورنالیستان، در این اعلامیه گفته است که توقیف فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی نشان می‌دهد که طالبان حملاتشان را بر ضد رسانه‌های آزاد تشدید کرده و این وضعیت قابل نگرانی است. این کمیته از طریق واتساپ با احمدالله واسق، یک معاون سخنگوی طالبان، تماس گرفته، اما آقای واسق پاسخ ارائه نکرده است. این کمیته گفته است که با وجود تلاش قادر نشده تا با ریاست عمومی استخبارات گروه طالبان به تماس شود. شرکت برق افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات تکنیکی ازبکستان صادرات برق به این کشور را 60% کاهش داده است. این شرکت امروز چهارشنبه 12 ماه جنوری گفت که این اقدام ازبکستان بدون هماهنگی با آنان صورت گرفته است. شرکت برشنا تاکید کرده که مقام‌های ازبکستانی دلیل این کار را مشکلات تکنیکی عنوان کردند. این شرکت افزوده است که این مشکل در استیشن تلی مرجان در خاک ازبکستان به وجود آمده و تلاش‌های آن کشور برای رفع این معضل جریان دارد. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان، ممکن تا 3 روز دیگر این مشکل حل شود. با کاهش برق وارداتی به افغانستان، سکتگی و پرچاوی ها در این کشور بیشتر شده و مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه آمریکا از روسیه خواسته است تا به تقاضای قزاقستان به طور فوری قوای خود را از آن کشور بیرون کند. اخیراً سازمان پیمان امنیت جمعی به دعوت قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، قوای خود را برای جلوگیری از نارامی ها در قزاقستان با آن کشور اعزام کرد که اکثر این قوا را نظامیان روسی تشکیل می دهد. روسیه امروز چهارشنبه تقاضای خود را برای تضمین های امنیتی در اروپا به 30 متحد ناتو ارائه کرد، اما تاکید کرد که این مطالبات ضرب العجل نبودند. دیدار روز چهارشنبه مقامات روسی با ناتو پس از آن صورت می گیرد که مذاکرات فشرده با ایالات متحده در ژنو نتوانست از بنبست خارج شود. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل از الکساندر گروشکو معاون وزارت خارجه روسیه پذیرایی کرد. آقای گروشکو قبل از سفر به سوی بروکسل در مسکو گفت که روسیه از یک موضع قدرت مذاکره نمی کند و جای برای ضرب الاجل وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. نشست روز چهارشنبه روسیه ناتو نخستین دیدار دو طرف در دو سال اخیر است. غرب از احتمال حمله روسیه بر اوکراین نگرانی دارد، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درانو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سپین خبرې یارو کور از د خبرونه اوریدونکو است. بحث بیا هم د قدرمن ملمنو سره ادامه ورکو. ساده صف پرایس په خبرو کې چې البته مطبوعاتي کانفرنس کې کړی دا موضوع یاده کړی ده چې مونږ یعنی امریکای خود لیده چې په زلون ویلي او نړیواله ټولنه هم روښانه کړي اغه دا خبره ده چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شمولې نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي همي. مخکې تاسو هم یو ټکی ته اشاره وکړه چې په زورګونو تحصیل کرده ځوانان په افغانستان کې اوسګار دي یا د افغانستان دغه پاخه کادرونه او تحصیل کرده بشري قوه د وټلو په حال کې دا یا چې په افغانستان کې دي کوم کډرونه چې پاتې دی غوي اوسګار ګرځي ګویا د پخوانی حکومت په نوم چې دوی په فساد کې کار دی هغه پاک او ناپاک ټول یو رقم حساب شي وي دي. نو اوس امریکا وایي چې دا د طالبانو دنده ده چې باید د حکومت جوړ کړي چې هم د افغانانو اړتیاو ته ځواب وي هم د نړیوال ټولنې قناعت حاصل کړي. ساس په نظر چې تاسو خپل هم د افغانستان د هغه ځوان قدر د جملې نه وای چې وسم د افغانستان په حساب په خاص پکې کړی یا راوتلی استي څه توقع لري څه هیله لري چې څه ډول حکومت جوړول کول شي چې د افغانستان اړتیا او ته ځواب وي د افغانستان خلکو ته د افغانانو اړتیا او ته.
زه فکر کوم چې مهمه خبردار چې هر څوک د خپل ارمان تر څو یو ویلې ولري زه په دې باور یم چې موږ ټول د افغانستان پر ځان تړلې ګورو د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د افغانستان خاورې ته لاندې پر ډېر غټ فکر هر څوک له هر ځوان لري همدا اوس هر ورځ هر غړی یا هر وخت کومه نو د ډېر خلکو سره تماس کوم د افغانستان د ځوان خشته سره خصوصا ډېر زیات مایوس دي حتی زیاتره پونتونونه په نیمه کې پرې خودل ذکر نیمه کې پرې خودل چې وای دلته د ذکر واغ ارزښت چې مونږ ته کتلې یا هدي خلاق هیل نه لودي هغه نه تر سره کیږي حتی دولتي پونتونونه پرې خودل حتی شخصي پونتونونه سقوط سره مخامخ دي شخصي خونځي د سقوط سره مخامخ دي اقتصادي وضعیت د سقوط سره مخامخ دي همدارنګه د بانکي سیستم تاسو ګورئ چې بد وضعیت کړي دغه سیستم نه راوتل لپاره باید طالبان هدي اقل دغه ټول سیستم دومره منحصر نه کی چې راشي له ملاسن اسنه خنه ونی ساو تر یو شپراسي پوری چې په هر اداره کار کې هغه دی تعلیم وسیږي بیا خصوص نه هغه څوک دی چې هغه تعلیم سره آشنا نه دی هغه د وظیفو سره آشنا نه دی هغه د ادارو سره آشنا نه دی حتی داسې شواهد هم زلره مچی د دفتر د پرانستلو یا هغه دروازه چې هغه د فینګر پرینټ باندې خلاصيږي یا یو رمز لري دغه په خلاصور دوی پیږي حتی داسې دوی نش کول شي د فایلینګ سیستم باندې دوی نش پېدل یعنی زه داسې احسن هم لرم زه من خبر دا چې دغه خلک راضي او دیو ماستر کادر ځینی سي یا دیو لسانس کادر ځینی سي یا مثلا تاسو راشو ګور د کابل پونتونه تاسو قیاس کې چې پوخانی استادان ول د افغانستان د کابل پونتونه څخه وځي زه کوم چې هغه ځان د خلکو سره یو ځای نه ګوري دغه وسنۍ خلک چې دغه وسنۍ طالبان هر عقل دا فکر وکړي چې ول د وسره د خلکو گزارنه کیږي د ورځې 15000 تر 30000 پاسپورتونه توځي کیږي د افغانستان په درې ډیش ولاتونه کې د نورستان نه بغیر ټول ولاتونه کې توزیع روانه ده اوس چې دغه توزیع چې کیږي دوی خوشاله پدې چې موږ غټه وایې جمع کوو او وایې ته خوشالهږي اما نه وخت نه فکر نه کوي دې ته خوشاله دي چې طالبانو حکومت ته یو څه پیسې راشي او هغه پیسې باندې دوی خپل سیستم په 2 ورځ پورې 3 ورځ پورې وچلی امادي تنه ګور چې مانه د غزوان نصر ولې فرار کړه د غسوک چې پاسپورت لري هدا اقل دا غنه پښتنه نه کیږي چې ولې وځي دې سره د ملت گزارونه کې جنړي بو سره څنګه گزارو کوي خپل خلکو سره گزارونه کوي خپل ولس سره گزارونه کوي نه بیا پاتې امریکا او نړۍ او عربي وادونه او نور نړیوال مسایل هغه سره څنګه گزارو کوي
ساده څه په نه وضعیت په کتو چې دا تاسو ورته اشاره کوي د ټول مسایل چې د خبرونه د فایل نه تاسو واتمر سره ورته اشاره وکړه د دې وضعیت د مثبت تغییر لپاره یا دغه وضعیت د بدلون لپاره په ټوله کې په خوانی جهادي مشران با اعتبار دي او کنيدي د ټولن لپاره هر څوک چې مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا د ملي مسالې د عالی شورا پخوانی مشر سره چې قتل شوی دی د امریکا لور پوری چارواکي ور سره خبري کړې دي وبخي دوی څه رول لوبول شي یعنی د دې دواړو مشرانو په شمول نور جهادي مشران څه رول لوبول شي ایا وضعیت بدلول شي
زه فکر کوم مشران ترې پر رول لوبول شي ولسمشر کرزی دی چې د هواد دوه سکاله دی له سکاله ځین پاتې شوی دی هغه معلومات کیږي چې د اردو کوم ځنه شروع شو کوم ځخه ختم شو هغه معلومات کیږي چې د افغانستان څنګه چلول کېدل شي درسته خبر دغه خپل نواقص لري هغه خپل نیګټیو لري د څه سبب دلالي دی هواد خرجه وزیر پاتې شوی دی به حکومت داخل پاتې شوی دی خپل ډی بلای نیګټیو لري یو خروار نیګټیو لري هغه باندې سترګن شم پټولې اما مهمه خبردار شي هدا اقل د دیموکراسي په لیکو لپاره یاد ولسواکي په لیکو لپاره یاد افغانستان د وسنی وضعیت په کتو سره دی په افغانستان کې پاتې هدا اقل د افغانستان خلکو سره په ارتباط پاتې شوی دی او هغه خلک چې هغه زیاتره قربانيان دي هغه خلک چې هغه د آینده نه ګوري زه باور لرم چې دلته د امریکا باندې درسته خبره چې اوس یو درس په توګه باندې طالبان سره خبرو کول ترتیا لري طالبان سره تعاملات ترتیا لري اما په ټوله کې هغه تجربه کار کړل او ولسمشر کرزی بلا شک چې هغه د دې هواد یو ځین پاتې شو ولسمشر پاتې شو دی زه فکر کوم چې تر ډیره پورې مفید پاتې کېدل شي حتی طالبان د معلومات چې مونږ ترلاسه کړل دي طالبان ته د لوی جرګې طرح سپارل ده طالبان ته د یو همشمول حکومت طرح سپارل ده یاد عقل طالبان ته هغه لارښوونه هم کړې چې پروان وځي تاسو لاشي څومره وخت تاسو دوام کولای شئ دغه راخص یعنی زه فکر کوم د دې رول که هر څومره مونږ منفي ورزو ول لري کومره هم کېدل شي چې مثبت ورزو
تشکر جناب آقای سادات با نظر آقای حتمر با نظر داشته آنچه آقای سادات فرمودن از طرف دیگه هم دیو آخر وزیر خارجه حکومت طالبان با اسماعیل خان و احمد مسعود از جبهه مقاومت هم دیدار کردند که این دیدار با ظاهرن با میانجیگری ایران صورت گرفته پس از یک نگاه آیا به نظر شما این یک نوع علاقمندی و تلاش طالبان است که بتانه به هر طرف بر شکلی که شده همسویی خود با مخالفان و با شخصیت های قبلی به دست بیاره آقای اطمار
باور میست که طالبان کوشش میکنن که افراد ناراضی و مخالف خود بر شکل که واشه ای را جذب کنن و اونا را تطمیع کنن به ای که در نظامشان اشتراک بکنن اما شما دیدین که نتیجه مذاکرات چیز نبود که او با مدواد برای بر دو طرفی را گفتن که این مذاکرات بدون نتیجه بود برزی که طرف مقابل
خب این در مذاکرات در یک بار دیگه به نتیجه نمیده سمیده خب شما میفهمین آقای اطمار درست است؟
یقیناً ما باور بایید که اینا طالبان خود تلاش دارن که هر گروپ یا هر مخالفه به صورت جداگانه تطمیع کنن او را با خود نزدیک بسازن اما مخالفین هم ما فکر میکنم اونا خواستای خود هم اطرح میکنن و سر از اون افشاری میکنن از این خاطر است که ما ای را منتفی میبینم و ما میفهم که این نتیجه را بیتار چون اگر خود طالبا و ما به این باورم نیستم که طالبا در و در ایدئولوژی خود تغییر بیارن در فکرهای خود تغییر بیتن برازی که طالب ها اصلا سرزو باور ندارن طالب ها اصلا به این باور هستن که اونا از راه یک جهاد دانستن که امریکا را به زانو بیارن و امریکای ها را شکست بتن که اصل قضایی ها در پشت پرده است و ایره ما خودم شخصا زیاد ایگه باور و منطق نداره قبولم نمی کنم امریکا شکست نخورده امریکا در قضایی های منطقه شامل است امریکا از امیا استفاده میکنند و این را مردم باید بدانند و میخواستم اینجا یک مسئله دیگرم اضافه بکنم که دو سی بار شما به اشاره کردین که رول آقای کرزی و آقای دکتر عبدالله میتونه با مذاکراتی که از طریق نماینده امریکا با اونا صورت گرفته بتانه که فشار را سر طالبا بره. اگر شما بگفای بلاغدی برادر متوجه شده باشین، اونا دکتر عبدالله و آقای کرزی اینا به او اندازه که حکومت سابق اشرف غنی و همکارایش مجرم و خائن دانست، او را هم دانست و گفت که این یک مثال گفت که ما حتی اودبو خائنینم در افغانستان حضور دارن و دیدار میکنن با اشخاص و افراد و نماینده خارجی. معنای دیگه پیست که گپا از اینا پیش طالبا ارزش خود از دست داده و فکر میکنم که اصلا بر از اونا این فرصت هم نیست اونا ابراز نظر بکنن. بر صورت اینجا شاید نماینده امریکا بر از اینکه امو مسئولیت و اصطلاح دوش خود سبک ساخته باشه یک تماس تلفنی با آقای دکتر عبدالله و آقای کرزی گرفت تا که از طریق از اونا بتانن که یک فشار وارد کنند، در حالی که خود آقای کرزی هم طرحهایی که دادن در مورد قانون اساسی، در مورد لویه جرگه، در مورد حکومت او را طالبا اصلا نپذیرفتن.
بله، تشکر آقای اطمر.
بیره مننه اطمر صاحب. ساده صاحب تاسو نه ورته پوښتنه لرم، لکه څنګه چې آصفي صاحب مطرح کړه، د اطمر صاحب نه د مقامات د جبهې مشر سره د طالبانو د ادارې د خارجه چارو وزارت کتل، همدارنګه پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان سره د دوی کتل، له بلې خوا ډېر زر د امریکا د لوړ پوړي چارواکي د سرګندونې د افغانستان په هکله او دوو مشرانو سره افغانستان کې د هغوی خبرې، څه رقم یو حالت تاسو تصویروي چې د پردې تر شا څه روان دي؟ آیا دغه دوه اختلاف د نظر چې اوس همزمانه روان دي، چې طالبانو د نړیوال ټولنې هیڅ غوښتنه نه ده منلې او نړیوال ټولنې تر اوسه پورې هیڅ د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، دغه تکر چې د سم په حساب یو ځای روان دی او ورسره د غلیدنې کتنې څه شی برداشت کوي چې څه نتیجه ورنه حاصلېدلی شي، څه روان دي؟
دلته څو مهمې خبرې. یو دا د مخکې دغه نه چې طالبان راشي افغانستان ته، افغانستان ونیسي، اوه میاشته اتې میاشته مخکې د طالبانو ترمنځ او د شمال تروال ترمنځ مختلفو ځینو کې ناستې کېدلې. کوم یاد شي حاجي محمد محقق وویل طالبانو ماته درې افشنه راکړه. اول افشن دا و چې ایا موږ د تسمن سره وځای کېږي، بیا د یو موږ سره بیعت وکړي او که بیعت نه کوي بیا نو بې طرف پاتې شو، که بې طرف نه پاتې کېږي بیا موږ سره جګړې ته اماده شي، که جګړه کوي جګړه سره کوو. دی دا ټول ناستې کړي، احمد مسعود سره هم دا ناسته شوې وه، د محقق سره هم شوې وه، د یونس قلمني سره هم شوې وه، د احمد ولي مسعود سره زیاتره سره، حتی د دغه مذاکراتي ټیم کې چې د عطام منور زوی ورغه یا د دوستم زوی ورغه، دغه ټول مسله په دې سره ښیدله که چېرته طالبان راځي حکومت نیسي، پاینده کې هدا اقل دې د شمال تروالي یا د شمال جبهې مشران ته د دې دیت په سیاست کې سهم ورکول کېږي. یو مسله بل خبر دا و چې لدوی د سرمایې چې افغانستان کې دي، دغه بل منزل چې په افغانستان کې دي، یا کوم درایي او متاع چې ځان ته راغونډه کړي د دې حفاظت وکړي. دا په خانه مسله دا وسلې مسله ماته نه بریښي. یو مسله دې ما خبر دا د طالبانو چې کله ناسته وکړه په ایران کې، تهران کې، دا د ایران په وساطت دا ناسته شوې وه. بل څه چې تهران په افغانستان کې ګټې لري او هغه ګټې ممکن فزیکي وسي، غیر فزیکي وسي، ایدیولوژیک وسي، هغه په خطر کې دي او ځان بې تفاوته نه احساسي. لبده موږ منو کریمو دا واقعیتونه دي، درسته خبره چې حقیقت نه ده، حقیقت دې معنی چې حق مثلا ده، ولی واقعیت ده. واقعیت دا چې حالت اوس افغانستان پروان د افغانستان په اوسنی حکومتي سټرکچر کې یا اوسنی اداره کې د هغه د اهالي شیعه یا د ایران سره چې کوم خلک تر ورکو وینه منده نشته. په عین زمان کې د ایران چې کوم مراکز درلودل په افغانستان کې، مذهبي مراکز هغه بند دي، هغه تر پوری توجه ورته نه کیږي. په عین زمان کې د هغه لوړ پوری چارواکي یا هغه لوړ پوری اشخاص چې د ایران سره ګټ شریکي وي، هغه د دا د ایران په وسطه باندې د مسله مخکې تللې ده. درې مسله چې مترفيږي، بیر شکه طالبان په شمال کې، خصوصا په اندراب کې، په پنشیر کې، د پروان په بازي سیمو کې، همدارنګه د شکل د پوخاني کله چې دوی مخامخ سره مخامخ شپږ نوي کال کې ونوي کال کې لاغه نرسه بیا د غنوي ډلې چې په افغانستان حاکمه و د شمال تروالي زیاتره تل وسلي دي یا تشریکي ګروپونه دي، یا او دا ځانته یو خطر بوله. د دې خطر د دفع لپاره ادا خپل دي کوخونه کې تر څو د اسماعیل خان چې د ایران سره کله کاری کړی یا د جبهې او مهم غړی د احمد مسعود مهم غړی د جبهې لپاره کړې د دې سره تعامل ته ورسیږي چې هم طالبان ځان مسؤل احساس کوي، هم نړۍ ته وخایي چې موږ د مخالفینو سره کینو او دې پر اتک باندې خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي. اما زما باور دا ده چې چیرته دا اوس هم یعنی یو
یعنی نتیجه به سي ساده څپ څه ترلاسه کول شي کله نړۍ ته ومخایي چې دا د موږ د ډیپلوماسۍ په هڅه سو یو خپل خو د خلکو سره بخوانی مشران سره یا د اوسنۍ څوک چې مخالفت کوي دوی سره منکرو نړۍ ته څه شيخه او دوی ورته
څه ولول شي د یاد خپل رسمي پیژندل لپاره هڅه کوي او نړۍ ته ښایي چې موږ د افغانستان د هغ خلکو سره کینو چې موږ سره په جګړه کې ښیل دي. اما دا په حقیقت یو بل مسله ده، یعنی دا نړۍ لپاره ښایي چې موږ د رسمي پیژندل زموږ د رسمي پیژندل لپاره هر لمړی هڅه ده. دوی ما هڅه دا وسیږي چې دلته طالبان په واسطه باندې پی ډی پی چې د هغ خلک په افغانستان کې طرفداران لري، د هغ خلک په افغانستان کې حامیان لري، دوی چې جبهه لري، دوی چې مسلې لري، دوی چې ګټ لري، ګروپونه لري، نو د دې هغ خلک چې پاینده کې ځان او چیلنج بولی د هم ځان لپاره د روسه پورې د کوخ کې تر څو د ناس او د رس مذاکرات پر اساس د خپل مشروعیت حل کاندي. په اړه مسله کې پدری درې مهمه نقطه ده چې طالبان کوخ کې تر څو د لمړی هڅه ده. اما زموږه هڅه په ترکیه کې روانه، تاسو به خبره ستې چې طالبان یو پلاوی په راتلونکي کې هاته ول کیږي چې دا به ترکیه ته لاشي، هلته به د نورو سره وګوري. د ترکیه کې چې زمونږ د افغانستان د حکومت په خاني چارواکي تل دي او زیاتره طالبان سره په جنگ کې ښکېل د شمال شړل مشران هغه په ترکیه کې د اوسه سره شمول، یعنی په ټوله کې کداغه حاصل په ملت سره وشي، د ملت د نمائندگانو سره، هغه نمائندگانو هغه خلک چې ملت کې ځای لري هغه سره وشي. اما د کوخخ کې ترسو د یو بل فشار چې دغه فشار ممکن پاکستان باندې ورته کړی وسی، دغه فشار ممکن ترکیه باندې ورته کړی وسی، دغه فشار ممکن ایران باندې ورته کړی وسی. د دې د راکېږي چې لاړ شي په ایران کې وګوري او په ترکیه کې نور ځینې کې د هغه خلکو سره وګوري ترسو نړۍ ته یو کاذب اطمینان ورکړي. او دا کاذب اطمینان زه فکر کوم چې تر اخره پورې پایدار پاتې کېدل شي او دا یو داسې خبره نه ده چې ګټه وکړي.
تشکر آقای صادق. جناب آقای ادمر بان چی گفته آمد در این برنامه، خب به نظر میسه که طالبان هنوز هم رضایت ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی را در پیوند با ایجاد یک حکومت همشمول به دست ناوردن. از طرف هم هیچ کشور دیگه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن. اما از طرف هم چهار کشور، روسیه، چین، ایران و پاکستان، به عنوان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، بارها از امریکا خواستند که پولهای راکت شده افغانستان رها کنند. آیا این چهار کشور به تنهایی خواهند توانست که رول مهم را با در برابر ایالات متحده و جامعه جهانی ایفا بکنند به عنوان یک بلاک مشترک که روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنند، روابط اقتصادی خود و طالبان را به رسمیت بشناسند؟ فکر میکنین که چهار کشور به تنهایی بتانند چنین مسئولیت را به دوش بکشند؟ آقای اتما؟
بله، من اینطور باور دارم که این بازی بسیار بازی خطرناک است و بازی مبهم است. تا هنوزم اصل سرنخ مصطلح و دست کس نیست. ایران، روسیه، چین، پاکستان در یک طرف قضیه اینا برد کردن و بردشانی بود که امریکا شکست خورد و امریکا از اینجا رفت. ولی هنوز هم خود نی پاکستان، نی چین و نی روس و نی ایران با طالبا کدام رابطه دیپلماتیک نداره، طالبا را به رسمیت نشناخته. پاکستانی ها خود تلاش دارن که طالبا در حد اینمی چیزی که فعلا هست قرار بانن و زی انکشاف تکره. چرا؟ هر قدر که حکومت طالبا مستحکم تر میشن و قانونی تر میشن ای به ضرر پاکستان است و پاکستان از زاویه استخباراتی خوش نداره که طالبا یک نظام قوی داشته باشند. و از امون خاطره است که عمران خان وضع ایت‌الله گپ می‌زده و قریشی وضع متقی گپ میزنه و به ترتیب مشاور امنیتش در مورد افغانستان مسائل امنیتی را تحلیل تجزیه میکنند و اینا کوشش میکنند که حکومت طالبا یک حکومت سایه پاکستان باشه، حتی زمزمه های از سوءسازی افغانستان را به گوش برسه. و اینا با شما همه روزه در اخبارا و در مطبوعات میخوانیم و میبینیم. و مشکل دیگه ایست که اخیراً در قزاقستان حرکات و خیزش هایی که در مقابل دولت قزاقستان صورت گرفت، احتمالاً این گفته بشه که عوامل هم در داخل افغانستان ایدوی شورش ها را کمک کرده و این یعنی سناریوی استخباراتی است که اصلاً آمدن طالب برای ناامن ساختن منطقه است و برای نفوذ در آسیای مرکزی است که اولا ما ایره دیدیم و اساطیر روس به قزاقستان رفت و روس و ازبکستان و تاجیکستان تقاضا کردند که یک کمربند امنیتی را اطراف افغانستان با وجود بیارند تا ای که نفوذ افراطیون از داخل افغانستان با سیاه بیانه قطع شود. و به اساس گزارش ها حدود 45 گروپ افراطی دهشت افغان در شمال شرق افغانستان به گفته اینمی مدات، اگر شما رفرنس ها مراجعه بکنیم، در داخل افغانستان در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان جا به جا هستند. این یک بازی بزرگ و خطرناک است. اگر طرف دیگه قضیه رو ببینیم، اینطور یک تصویر بر ما به دست میاد که رفتن افغانستان و رفتن منطقه برای یک جنگ طولانی است. ما امیدوار هستم که چنین نباشه، ولیکن طالبا اگر خود از این معضله نکشن، در هر صورتش طالبا بارد قبول دی جابه جهادی دی امریکا و دی هم کشورهای منطقه و دی هم مردم افغانستان خواهد.
بله، تشکر آقای اتمر.
اتمر سب کروادن. سعادت سب فقط دو نیمه دقیقه وقت لرو چستا سه نظر واخلو او بس را طول کو. اتمر سب وی که چرته طالبان پخبل دریزی لکه دا وسجدی نو دیو دیر بعد جنگ و رندوائی نکی دیشی، تاسی سب وی پا دی برخه که دا امریکا مسئولیت سده زکتر دیر داغ تبصره کیگی چه لکه سنگا چه اتمر سب مویلی چه د یو معاملې په ترڅ کې طالبان راغلي دي، چې هغه معامله د امریکا او د طالبانو ترمنځ وه. نو اوس دغه کې امریکا څومره مسؤلیت لري د دغه وضعیت د بدلون لپاره، او که وضعیت همداسې دوام وکړي تاسو څه وایئ چې د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم که روان وزن که طالبان مخکې لاړ شي، دا خو د جنګ مسله یادونه وکړه، زه بیا ډېر خطرات د افغانستان د تجزیه یا د افغانستان د بس یو بحران ګورم چې هغه بیا کوشیر نه غواړي او کوشیر ته نشي رسېدلی. دا بیا یو بد نه بدترین وضعیت تجربه ده، مرغه دا بل وضعیت کېدای شي اوسېږي، ځکه د طالبانو ځای ناسته بیا ممکن جګړه و هغه جګړه چې هغه بالاخره په تجزیه تمامه شي یا د افغانستان په ټوټه کېدو. خو دا داسې ورځ نه ولي ولې دغسې احتمالات زه فکر کوم په اوسني وضعیت، ځکه د افغانستان د استخبارات د افغانستان د جګړو څخه راوتلی هېواد نه دی او ټولو ته منتجه دی ورسېږي. یو مسله دوی مسله تاسو د امریکا د مسؤلیت وکړه، زه فکر کوم چې موږ ټول مسؤلیتونه یوازې امریکا نه شو اچولی، نړۍ موږ ته هېڅ هېواد بل هېواد نه شي جوړولی، هېڅ هېواد د بل هېواد کې د ملت جوړونې دولت جوړونې پروسه مخته نه شي وړلی. موږ شل کاله ډېر ښه مزل وکړو، ولې ځان حد اقل د افغانانو په توګه باندې یا د یو ملت په توګه مزل ونه پېژنده، حد اقل ځان د ملت په توګه باندې.
مالکه چیرته دغه ادعا مثلا ومنل شي چې دا د یو معاملې په ترڅ کې طالبان راغلي دي، دوی ګټونکي نه دي او ماتې نه ده ورکړې امریکا ته، بلکې د یو معاملې په ترڅ کې راغلي چې مخکې ورته اتمر صاحب هم اشاره وکړله، بیا نو په دې صورت کې مسؤلیت څه جوړیږي چې باید څه وکړي تر څو دغه ملت یا ولس افغان ولس دغه حالت نه راوایستل شي؟ یوه دقه وخت لرو.
زه فکر کوم چې امریکا او نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه چې افغانستان سره علاقمندي، افغانستان کې د نړیوال سیاست لوبغاړي دي، هغوی باید افغانانو سره کښېني، د افغانستان د خلکو سره چې اوس طالبانو سره یو تعامل ته ورسېږي، که احیان طالبانو د امریکا ترمنځ فاصله ډېره اوسېږي او ډېره زیاته مخته لاړه شي، دوی با باید افغانستان د خبرولو د افغانستان د خلکو سره ناست پاس زیات کله کوم څه موږ تاسو ګورو دا قدم کده افغانستان په اړه باندې هغه اشتباهات چې امریکا په تیر کې دلودل چې د امریکا نړیوال حیثیت د امریکا د نړیوال سیاست په مسله کې د غوړی وجود ماتې تاثیر ورته دا اشتباهات به تکرار نشي هدا خپل افغانستان د خپلواک ملت په توګه باندې هدا افغانستان هدا خپل افغانستان د یو داسې ملت په توګه باندې چې هم د امریکا لپاره د سردرد نو شيږي هم د نړۍ لپاره هم د سیمې لپاره د دغه د هیواد په پیژندل کې امریکا باید کوم کو کې دا یو حالت را مسکول کې امریکایان کوشش کوله چې هغه اشتباهات چې په جهاد وختونه کې له جهاد نه وروسته مجاهدینو سره د مجاهدینو سره بیا د طالبانو بیا په تیر شو کرن نظام کې چې امریکا مستقیم داخل و دوی کوم اشتباهات
وکړي ډیره مننه سعادت صاحب کورم ودان اتمر صاحب سعادت صاحب تاسو نه مننه کور ودان خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدم
زردو میهمان محترم نه تشکر